مشال ریډیو تاسو ته لمشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زل بهار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. خو لومړی زموږ د همکار اسرار علم ممن نه د دې کړي تازه خبرونه وو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز د بلوچستان وزیر اعلی ویلی چې جلاوطن خان اب خلاط امیر سلیمان داوود بیرته دراتک پړه هیڅ انکار نه دکړي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لکبله په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې او د امریکا د بنو چارو وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. او زه خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر الله ویلی چې جلاوطن خان اب خلاط میر سلیمان داوود سره د حکومتي پلاوي د خبرو پر مهال هغوی بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. څلور کسیز حکومتي ډلې د ګل په ورځو په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داوود ویلي چې پلاوي ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو د دې صوبې وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریځ د انکار په معنی نه اخلي.
نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستانه د جلاوطنۍ ویلي ول کما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنی اخلو چې د انکار نه دی کړی.
میر سلیمان داوود د پخوانی بلوچ ریاست قلات د مشر میر احمد یار خان زوی دی او دا دعوه کوي چې پاکستان د ریاست په زور په ځان ګټ کړی دی او دی یې اوس بیرته د بحالولو کوشش کوي. په بلوچستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي او غواړي چې دا صوبه له پاکستانه جلا کړي. خان اب خلاط له 2001 کال راهیسې په برتانیا کې د خودساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومتي امدادي هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض نن مشال ډوته ویل چې د پشکال د بارانونو دغه لړۍ به راتلونکو درې ورځو پورې دوام وکړي. د خبر پښتونخوا په چترال کې د چارواکو په خبره وروستۍ بارانونو درې کسان وژلي او یو شمېر ودانۍ یې ړنګولې دي. خودین نن مشال لوته ویل چې د پاکستان په وځو صوبایي حکومت او ځلې انتظامیه په دغه سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې خو او شاد وکړه وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنه شوي دي. خو هلته د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د تیرا میدان خلکو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی کورونه ړنګ پراته دي او حکومت له دوی سره د مرستو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخوا ځایي حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې له مرکزي حکومت او نورو مرستندوی ادارو سره په رابطه کې دي او چې کله هم دوی ته رقم ترلاسه شي نو دوی به په تیرا میدان کې خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره مالی مرستې ورکړي. یادوي چې په 2012 کال کې وسلوالو په تیرا میدان قبضه کړې وه او په سلګونو کورونه یې سوځولي وو. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویان وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریپس د مشال ریډیو افغان څنګ ته پرون ویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل بعد سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې چې پر بنیاد به یې سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. هغه همداراز ویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوالې ډلې چې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښایي د امریکا افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. تاسیل مشال ریو خبرو نوری د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونه پرون له امریکا غږ ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. جان کیری ویل مخکې له دې چې له تهران بندیزونه لری کېدل شروع شي ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به ځینې ځانګړي کارونه قبول وي.
There are certain things that Iran needs to do
نوموړی وایي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره یې باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل شي، ټول باید حل شي مخکې له دې چې بندیزونه لرې شي. د امریکا د مالو چارو وزیر وایي له تهران د بندیزونو تر لکېدو مخکې باید له ایران بهره مهم یو شمېر اقدامات وشي، په خاصه توګه له امریکایي کانګرس سره شپېته ورځې دي چې دغه تړون په اړه رایه واچوي. او کچېرې کانګرس دغه تړون د نه منظورولو پرېکړه وکړي، نو کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته بیا د دغه پرېکړې د مخنیوي لپاره د ویټو اختیار په استعمالولو کې ډېر وخت ولګي. د ایران د مالو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې، وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. محمد جواد ظریف وایي دوی نه وایي چې دغه موافقه په بشپړ توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال یې د ایران لخوا په مذاکراتو کې برخه درلوده، پارلمان ته ویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړوي. هغه وویل که ټولی نه وي نو د ایران زیاتره غوښتنې منل شوې دي. دغه په خبره سری کرخي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی چې ورسته پریکړه کوي ویلي دي باید چې دغه تړون په دقیقه توګه وکتل شي، سو د هغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب یقیني شي. او ترکی وایي درغه ورسته د شام سره پر پوله امنیت څخه خبي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې دیرش وګړي وجل شول او شاوخوا سل نور یې زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن په انقره کې په یو خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده. نوموړی وایي له شام سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات شي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري هغه هیوادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتي او جګړې تجربه کوي، ښایي د ترکیې پر کورني امنیت اغیز ولري. پرون د جولای په 6مه شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوب شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو پهالو پکې د شام د کوباني ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یوه خبري غونډه کوله. دا ته دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي باید بلوچستان د پاکستان د آئین لاندې د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي.
سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر کے جمہوری انداز سے بلوچ قومی تشخص پر قومی سوال بلوچ قومی سائل اور وسائل کی وجہ کرے.
د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو د دویم پړاو په ځای او نیټې کار روان دی.
روسي جرګه همیشه نظر وو چې باید خبرې افغان شموله وي، نو خوشبختانه دغه څومره درناوی چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه دا ده چې افغانان په خپل منځ کې فعلا ښه نظر نتیجې ته رسیدلي.
او د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، نقاد او د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورو ته وسپارل شو.
ستړی ډیر شو د خیال له رفتونو په یو ځای کې په آسمانه کر فراخ کړ.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی، خو نوموړی یې په دې راضي نه کړ چې جلاوطني ختم کړي او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت او بس اخه کړل شي، نو هله به بیرته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټینا د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوی پلاوی د په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوی بیان کې ویل سوی د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلی مشران او سیاستوال هم پکې وو، په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د لخوا د پلاوی ته ویل سوی چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوڅ دې بیرته را پیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بند کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي، چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې له وجه یې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي، او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپل جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي، تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته را پیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل، او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو، او همهلته یې له خان قلات سره لیدلي چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2016 اسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوریدونکو، هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي چې لا تر اوسه یې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو سره رابطه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې چې که بلوچ بیلتون پالی د بلوچستان ازادي غواړي نو هغه دې نشي ورکولی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې صوبې حکومتي ډله لندن ته تللې وه او د بلوچانو له یو مشر خان عبدالقلات میر سلیمان داود سره لیدلې دي. د مشال یو همکار عبدالحی کاکړ له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره په دې اړه یو ځانګړی مرکه کړي چې په سر کې دی وای
په ډله کې زموږ ذمہوار خلک وو چې پکې نواب محمد خان شاهوانی، سردار کمل خان بنګلزی، میر خالد لانګو، میر کبیر محمد شاهی شامل وو. دوی ماته وویل چې خان افقلات د بلوچستانو له دود سره سم زموږ عزت وکړ. دوه درې ساعته مو ورسره ډېرې ښکاره خبرې وکړې. موږ د ته د بلوچستان سیاسي او قبایلي حالاتو په اړه معلومات ورکړل. نو خان صاحب موږ ته وویل چې کومې جرګې چې ماته له بلوچستانه د جلاوطنۍ ویلي ول که ما بیرته راوغواړي نو بیا به درشم. نو د ده له دې خبرې موږ دا معنا اخلو چې د انکار نه دی کړی.
آیا تاسو به اوس جرګه راغواړئ چې هغه خان افقلات ته خواست وکړي چې جلاوطنۍ ختم کړي او بلوچستان ته راسي؟
موږ به جرګه هم راغواړو، د عمل به نور هم پراخوو او چې له موږ څخه څه کېدای شو کوو به.
خو ډاکټر مالک صاحب، په بلوچستان کې اصل جګړه ډاکټر اعلی نظر بلوچ، هیربی آرمري او برامداغ بوکټي کوي، نو تاسو پر ځای د دې چې له دغو سره خبرې وکړئ، تاسو له خان افقلات سره خبرو ته مخه کړې ده؟
زموږ خواهش دی چې له ټولو سره خبرې وشي. موږ د بلوچستان یو، نو پوهیږو چې د کوم کوم ګوند او کوم کوم شخصیت څه حیثیت دی. تاسو چې د کومو بلوچستانو نمونه واخیستل دا ټول زما لپاره د احترام وړ دي. تر څو دغه کسان په اعتبار کې نوي اخیستل شوي، دا روانه سلسله به ونه دري او زموږ کوشش دی چې دوی په اعتماد کې واخلو.
آیا ستاسو له مهم بلوچ کمانډان ډاکټر اعلی نظر بلوچ سره تر پردې شاته څه خبرې شوي دي او کنه؟
نه، تر اوسه دا نه شو ویلی چې زموږ په دوی کې له یوه سره هم خبرې اترې شوې دي، خو موږ کوشش کوو چې د دې مسالې یو څه حل راوځي.
یعنی ډاکټر مالک صاحب، موږ دا ویلی سو چې ستاسو حکومت تر نن ورځې پورې له برامداغ بوکټي ډاکټر اعلی نظر او هیربی آرمري سره هیڅ رابطه نه ده کړې؟
نه نه، تر اوسه نه ده شوې، خو زموږ خواهش دی چې له دوی سره ژر تر ژره رابطه وکړو.
خو ستونزه څه ده؟ تاسو ورسره خبرې نه کول غواړئ یا هغوی له خبرو انکار کوي؟
زه خبرې ورسره کول غواړم خو هغوی له خبرو ډډه کوي. خو زه کوشش کوم چې د مشترکه دوستانو په ذریعه هغوی ته دا باور ورکړم چې په بلوچستان کې خبرې اترې ضروري دي.
خو ډاکټر مالک صاحب دغه بلوچ مشران پر تاسو باور نه کوي او وایي چې تاسو اختیار نه لري.
لیکن میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا چارې له صوبو سره نه بلکې له مرکزی حکومت او پاوچ سره تعلق لري. زه دوی ته یوازې دومره وایم چې په اسلام آباد کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس ماته دا واک را کړو. پدې کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوځي مشران موجود ول. اوس دوی ماته د واک او اختیار را کړی دی، نو اوس که زه دا وایم چې زه واک نه لرم نو دا خو زه ځان ته دھوکه ورکوم. زه دوی ته وایم چې ما ته دوی اختیار راکړی دی او هغوی لا هم له ما دا واک بیرته نه دی اخیستی.
مجھے ہم لوگوں نے اختیار دی ہے، وہ اختیار ابھی تک واپس نہیں لی ہے.
ڈاکٹر مالک صاحب، آیا د بلوچ جنگالوی مشران برامداغ بکتی، هربی آرمری او ډاکټر الله نظر بلوس پر تاسو د اعتماد نه کولو پیغام در لیږلی؟ او کدا مسله حل سی نو بیا خبرو ته تیار دی کنه؟
ډېر خبرې داسې دي چې دا وخت یې په ډاګه کولای نه شم، خو البته زما کوشش روان دی.
نو ډاکټر صاحب، د خبرو اترو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو په خاطر تاسو له خپل طرفه کوم اقدامات اخیستلی سئ؟
اوله خبره خو دا ده چې زموږ خو یو ځل له دوی سره خبرې وشي، بیا به درک ولګېږي چې دوی څه غواړي او موږ څه ورکولای شو.
خو ډاکټر صاحب، زما په فکر د هغوی دریځ په ډاګه دی، خو زه غواړم چې تاسو څه کولای سئ.
اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو میں آزادی تو نہیں دے سکتا ان کو.
که هغوی آزادی غواړي نو زه خو آزادي نشم ورکولای، او نه هم آزادي د ورکولو یو شی دی. زما په فکر چې باید د پاکستان د آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دننه په جمهوریت طریقه د بلوچستانو د پیژندګلوي حیثیت ساحل او وسایل ترلاسه کولو مبارزه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر وای چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو د پاکستان او هندوستان لپاره پوځي مبصرو یو ډله د هندوستان د ډزنه د متاثره علاقو دوره کړې او هلته د نقصانونو جاج اخیستې دي. دواړو ملکونو ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د اختر په ورځو کې یو ځل بیا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریالې رابعه اکرم خان ناورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ISPR په وینا چې د ګل پورس د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د هندوستان د پوز د ډسونه متاثره د سرحدي سیمو دوره کړې ده. ISPR لخوا جاری شوی خبر پاڼي په وینا د ملګرو ملتونو پوځي مبصر ګروپ د سیالکوټ ورکینګ باونډري سره نږدې چپرار، سالیپور او میلانی سیمو جاج اخیستی دي او هلته یې جوبل شوو کسانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ذکر ده په تیر 19 تاریخ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو خبر پاڼې د لارې ویلي وو چې د هندوستان لاړخه په لاین اف کنټرول کول د اوفا د معاهده خلاف ورزي ده. خبر پاڼې په وینا چې په 15 او 14 جولای څلور کسان د هندوستان د پوست په ډزو کې وژل شوي دي. پاکستان او هندوستان ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي په دواړو ملکونو کې ډېر داسې طاقتور خلک شته چې هغې نه غواړي چې تعلقات په معمول راشي.
د وفا کې چې کوم ملاقات شوی او د هغې نه پس داسې ښکارېده چې هغه خلک چې کوم د اړیکې ښه کېدو ته نه پرېږدي، هغې به بیا په حرکت کې راشي. هماغه وشو. نو ماته په مستقبل کې په دې تیرو راتلونکو شپږو اتو نهه میاشتو کې ماته داسې نه ښکاري کېږي چې ډېر یو لوی ګام به پورته کړی شي چې د هغې په وجه به دا اړیکې چې کوم دی مخکې روانې شي. باید چې وشي خو موږ ته ښکاري نه، ځکه چې د هند سره د تعلقاتو د اړیکې نارملایزیشن چې کوم دی د هغې ډېر مخالفت موجود دی، هم د پولی نه خواته هم پولی نه دې خواته.
هم دی لړ کې د بهرنیو چارو یو بل کار پو پروفیسر سرفراز خان سیاتوی
جنگباز قوتونو کوشش دا نه دوه طرف ته چې دا عمل ناکامه کی دې لپاره موندا ګورو چې سرحد کې دوی وشولې په کشمیر کې. دا خبره نه ده خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې پاکستان نه چې جنگبازانه خبرې شروع شي، بلکې پکار دا ده چې صبر تحمل نه کار واغستې شي او د وزیر اعظم چې کوم کوشش دی چې تعلقات چې دی هغه واپس په معمول باندې راشي، دې ته دې مرسته پکار ده. زموږ فارن افیس ته هم پکار ده او هند کې دنه چې کوم امن پسند قوتونه دي هغه هم دا پکار ده چې خپل حکومت مجبوره کړي باندې چې داسې بندي کړي.
یاد دی په دې ورسو کې د پاکستان او د هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ د روس په ښار اوفا کې ملاقات شوی و او په دې ملاقات کې د تعلقاتو بحالۍ په لړ کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتیا او پوځي چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو اتفاق شوی و. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهده تورونه لګوي. د ډزبندۍ معاهده کال 2003 کې د دواړو ملکونو ترمنځ شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پښکال د بارانونو لړۍ نن هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا په چترال کې د پوه صوبایي حکومت او ضلع انتظامی لخوا امدادي هلې ځلې هم پیل شوې دي او د چترال نه پېښور ته راتلونکو مرکزي سړک یې د موټرو لپاره خلاص کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د موسمیات محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوې د پښکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي درېونه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حق له محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت کې دریا سند کې تربلې نواله نوشیرا کالاباغ چشمہ تونسا پر دی بانے لو نا میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب ہے او سو رزو نا پس رسی حال تو لو فلڈ سیچویشن جوڑی گی. دریا کابل کے دو رزے مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا او سرو رو لو فلڈ سیچویشن تا راغلے دے 95,000 کیوسک نا شیرے نا گزراوی گی. نو دریا کابل کے دیر غٹ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دا شانے لو او درمیانی درجے کی تب یا سو رزو روان وی.
بل خود افتون سرا د مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
باقاعده ڈسٹریبیوشن شروع کړي څومره چې هغه افیکټډ ایریاز دي. بیا د سی ایم په ہدایتو پی ڈی ایم 500 فوډ پیکیجز روان کړي دي. پای کې وړ دي چینی دا دالونه دي وړي دي لوبو بوتل دي ارمی تلاړه نور چې کوم د بحاله کارونه دي اې د پاره د پی ڈی ایم اسسمنت ټیم ان تتلې دي او سره چیف انجینیر سی ایم ڈبلیو دي چیف انجینیر پبلک هیلت دي. دوی دا روډونه چې څومره ډیمیج شوي دي پولونه ډیمیج شوي دي دا واټر سپلای چې دا ډیسمنتل شوي دي د دې جایزه لري لګیا دي. مین کم
د یوې پوښتنې په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو لوجه درې کسان مړه شوي دي او یو شمیر سړکونو پلونو کورونو او دکانونو علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلې دي. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتونکو زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وای خوشا دوه کال وړاندې د دوی ټول بیکوره شوی خلک خپل کلو تستانه شول خو دغه ته چې وسوالو طالبانو د دوی کم کورونه سوځولي وو هغه لا هم نه دی جوړ شوی او نه د دوی لپاره سماوځه ورکل شوی ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ویجاړ شو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مالی مرستې وکړل شي. فرهاد شنواری اور
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وای چې په 2013 کال کې د دوی ټول کورنۍ خپل سیمې ته ستنی شوې دي خو تر اوسه یې وران شوې کورونه نه دي جوړ شوې او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړای شوې معاوضه ملو شوې ده. په دې حق له د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وای
بس واپس یې شوې خو بس مشکلات خو دا چې کلی خلکو ټول ویرون دي سمونونه نه ته دي شایي مثلا نشته چای کوم ودی کړی 15000 په پیش نو پاکه دا سه لوګو حل کوله ملو جو تر ولا نه ملو و غن الوغه تلور 15000 کړی بیرون کلی خبره شو عايش لن نه ملو د کورونو دا بده پوره چې کوم ودی حکومت کړی چې هغه اقام هم دی زګه چې تلور لگا هوا کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس طلبو نو لولو په لوکا باندې نه وتل او بس خلته هو دل چې بیا واپس ورلل کنه نور می بیا لوکا سو پکړل او شهرال کلی ملي په بس ورونو جو تر داسې چې ملک واسي خپل ملک خو دا کوټه له سا ډیر ګډ وړل دل شي نو کوټه بس داسې چې دی ولونه شل ودلی او شکنډري ولونې او بس داسې ورونه وی جوړه پرته
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړو او هغه ټول سوځول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خود لرګي په دی وچتونه سوځول شوی دی وسی په دیولو د پوسه ځون لا ترپلې اچولې دي تغه تر پلو لوند چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکوې کې پاسورو کې هغه و تر پلې ته یوسي غریبوند شپې بیا بیا په ځون باندې وتاړي نو تیرو خلک چې کوم دی هغه خو انتهایی مشکلات سره مخ دي د تیرو خلکو سره چې کوم 25000 روپۍ په 2013 کې ودا شوې یو غلط وسه پیرا نه دی ملو شوې دا شونت څلور لک څلور نیم لک روپۍ د موږ سره دا ودی شوې چې دا به تاسو لا کورونو لا درکول شي چې دستي په باندې هغه یو کوټه دوی جوړه کوچا بچین پامن کوي هغه څلور لک چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لاملو شوې او نه د کجوري خلکو لاملو شوې تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوې نو هغه خلبه ابودي په څه شي جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو موزې په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلې دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي یاد دې وي چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کورشي وی کډوال بیا وایي د تعلیم او صحت په سیر بنیادی اسانتیاوې نه لري دوی وایي د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال یې ضایع شو بل یې روان دی نور تفصیل د اسرار عالم مومند
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کورشوي څه باندې لس لګه کډوال چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 40000 کډوال په کې دی ردی لدوی یو تن منور شاوای کیمپ ور باندې تنگ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ لوجې میرمن او ماشومان سخت بیمار دي
د سپوی نه کیسه تنظیم دا د تکي مدلات چې د کیمګي بری یب سپوی د پراسو سیستم نشته ټانکی باندې پوسای نه نشته او د ګرمۍ دی واجې د خوراک دی کمی دی واجې میر ماشومان بیمارې دي هغه ته مختلف قسم بیمارې جوړې دي او هغه د سکیم سره خبرې پیری د وژنې نه اکثر ماشومان دلته په کیمپ کې بیمارې دي هغه ته خوراک کمی ده او هغه د پوره د علاج سہولیات نه کافی دي هر د میر حکومت نه دا مطالبه ده چې میر د یبا او میر د سپوی مکمل شي میر د یبا سپوی وسی میر د بترمه د سپوی وسی
همدارا د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکهم بهره ژوند کوي وای لڅو مېشتو رہی سي یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړ کیدونکې مالی مرستې نه دی رسیدلې نو موږ وای د خوراک څخه تر لاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې
دغه ته مسائل د دې چې د خلکو خپل کورونا نشته د بجلی خو بالکل ساره شتانه د دې ډېر یو تکلیف ترې تا مشهونه د پر د ایجوکیشن او غانشته سیستم نشته د ایجوکیشن کول شته چې تر تا نه یې د پر کالج شته نو یو شای نشته واسو پروتدی دا غسه الا پیلا باندې تاین یو روسیا غیم داتو کو یا رشن ټمپریچر رشن سنټر ته روسیا غنه رشن وخلی صرف زندگی په خړلو او پتشل باندې روانه د کو دی باندې تیریږي
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر سرزره یې خپل سیمو ته ولېږي او هل تورلا روزګارونه بهاله او مارکیټونه جوړ کړي بل خو بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي
د شمالي وزیرستان چې کوم د سکول نو واخله تر د یونیورسيټي پورې کم سټوډنټان د کورښوي دي هغه یو لک 70000 او یو لک 50000 په دې مینس کې دي نو دلته ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشې چلاوي او څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېر د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دي خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعاله هم ارشاد چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپونو کې خزو او ماشومان ته مرستې رسوي وایي که څه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکۍ له بنیادي حقوقو بې برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی نوموړي وایي دغه جنکې له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شر دی ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دی چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکه صفایي انتظام شته نه ده د دغې وجه نه دی ډېر زیات خراب شو. مختلف د سپیمې دي په دانې دي
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ خلا د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دی. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي که چیرې د پوز دا داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي او ریدونکو لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د بلوچستان خان عبدالله د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادي غوښتونکو ترمنځ له منځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې جلاوطن خان عبدالله میر سلیمان داود بیرته د راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان تر کجیزه حکومتي ډلې د ګل په ورځ په لندن کې له میر سلیمان داود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې میر سلیمان داود ویلي چې پلاوی ته انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. پر دې صوبې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ نن له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د پشاکال د بارانونو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. بلخوا د چترال په سلب ځپلو سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان خلکو نن مشال ته ویلي چې خوا او شاد وکړه وړاندې د دوی ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنه شوي خو هلته د وسلوالو طالبان لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د امریکا د بنسر وزیر وایي په ایران د غرب د بندیزونو لری کېدل لږ تر لږه لنن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بنسرو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړي او وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي وژل شول او شاوخوا 100 نور زخمیان شول.
اوریدونکو لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د مشال ریډیو خبريال احمد الله بیانوي.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان د ازل حمد اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوزیانو سره تیر کړ او وینای و چې سربي عزب اپریشن لوجه ترهګر کمزوري کړی شوی دی او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمه لپاره خپل کارویان جاری ساتو. ورسپانه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړی شوی زربي عزب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دی او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کارویانو کې تر ډیره حد کمیرا غلې دي. نو حکومت لا پکار دي چې تر د اخري ترهګر خاتمه پورې دي د اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دي نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړيږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سہولتونه ورته ورکوي دراخکاره کړي او قانون ته دی وسپاري. نو دا شان به ممکن شي چې د ملک ته د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په لائن اف کنټرول د هند لخوا ډزو له وجې په واګه بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم ونه شوه. پاکستان د هند لخوا په لائن اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړی دی او دا یې د اوفا سمجوتې خلاف ورزي ګرځولې ده. ورسپانې لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو د هغې وروستو په لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورسپانه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریزه خلک شته خو شمیره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي. نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې په روس کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوي لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا اکانومیست مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی ورسره مخامخ دی یو مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل ناورو.
فورن پالیسی مجله لیکي د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودي ترمنځ د روس په وفا ښار کې د شنګای همکاري سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعته پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقل غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزورې دی او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه په روایتي توګه ډیره پر اعتماده نه ښکاري او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رورو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقاله لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قوماندانان د خپلې مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي د هغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکران کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدلو د پیښې په پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 نیټه د روس لخوا د وړاندیزونه په مسوده کې په یوکران کې د مسافرو جاز تر راغورځېدلو د پیښې پر روان طریقې کار تحفظات ښودلي دي چې دا وختي هالینډ او نور څلور هیوادونه ترسره کوي. ته مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ رپورټ مهمې برخې زموږ د همکارې ملي ها امیرزاده ناورو.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندې رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-18 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 290 مسافر وژل شوی. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز سره پرېوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي.
روسته الوتکه د پیخي زموار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیخي د پلټونو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. تر اوسه لخوا په وړاندې شو تجویزونو کې د پیخي اصلي وجوهات معلومول د زموارو خلاف کاروایی لپاره ډیر مهم ګرځول شوی دی. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلن اداره په پلټونو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالند لخوا د پیخي پلټنې د ځنډ ښکار شوې دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي اثرات پریوتی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته وویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاري ساتلی شي که څنګه.
مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته چین وایي د هیواد په د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې په عملي کولو کې همکاري کوي وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګل پورس په یوې ځانګړې غونډه کې دغه موافقه تایید کړه. د مشال ریډیو همکار رضوان مرادی په اړه نور تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جن پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنگټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیرونه د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژي، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. کته هم چې چین د امریکا او اروپای ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي، هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره ده. چینی مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسنی روابط په ښه حالت کې بللی دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندي هلي په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د ګل پورس د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید سره سره زیاتوی چې د سولې د پلاوی په ترکیب کې به هم بدلون راشي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي هیله مند دي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمائندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان نور تفصیل ورو.
که څه هم د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمه خبرې د جولای میاشتې په ومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی و. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ له توقو بیا هم داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسونو ته هم پکې سوال کولای شي چې موږ وکولای شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه دا داسې افغانان خپل منځ کې کېنې چې نظر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا زمينا لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان ډان ورسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری خار کې د شوو خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د مری خار خبرې اترې سوړو کې پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر هم پخلی کړي. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د ډان ورسپانې د مقالې لیکوال موید یوسف په واشنگتن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطي ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ ساه اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غني په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتی شي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غني هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلی سي، او بل دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. موید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډیره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح سوه چې تر پردې شاته ډیر څه روان دي چې په اړه موږ ډیر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل ریپورت ته.
د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک نن په نوخار کې خاورتا وسپارل شو. هغه د پښتو د عصري ادب په ډګر کې د یو وتلي لیکوال، سیرونکي او نکات په نامه یو لوی شخصیت لرلو. هغه د نوخار د ډاک اسماعیل خیل سره تعلق لرلو او تیر ورځې د زړه د دورې له وجې سا ورکړه. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د هغه په ژوند او کار نور تفصیل راکوي چې هم د پروفیسر راجولی شاه سے پغغ پہلی کی.
بس امدل تک ارمانا کر خراخ کا اور میں واقف تو لزانا کر خراخ کا ستڑے ڈیر شما دا خیال لرفتنو پیاغذہ کے خواہ اسمانا کر خراخ کا آو ما دا جون لپانے پانے, پانے ٹکی ٹول کرو تا پر سمر پاسانا کر خراخ وقت ولی حد دا بندگے میں معلوم نکلو اس زانتا میں لزانا کر خراخ
دا پختو اکیڈمی پخوانی ڈائریکٹر او دا پختو جبی یاد شاعر لیکوال او سیلنکار پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک چی بیگا ما خام دا زر درنس پا سبب پا حق رسیدلیو دا نه پورس پا نوخار کی خپل کلی ڈاگ اسماعیل خیل قبرستان کی خورتا اس پارلشو. ڈاکٹر راجولی شاہ پا کار نلس سوا دو پندوسم کی دا نوخار ڈاگ اسماعیل خیل کلی کی زیگی دلیو. ابتدائی زدکلی دا خپل کلی پرائمری او ہائی اسکول او بیا دا پیخور اسلامی کالج او ایڈوارڈ کالج او پیخور پوهنتون لول پوڑ از دکلی تر لاس کړی وی. دا پیخور ایڈوارڈ کالج کی دا پختو استاد په حیث کې ملازمت اختیار کړو او بیا رستو په کا 1901 کې پختو اکیډمی کې نوکر شو. ډاکټر راجولی شاه یو غریب کورنۍ سره تعلق لرلو خو دا غ پوینا هغه د خپل مور په وجه دغه مقام ته رسیدلی وو.
زمونږ کورنۍ ماحول یا زمونږ د ټبر پای کې خود تعلیم بیخی څه تصور نو زما مور چې وا نو پلار پہ ہم امغ د کلی سڑے د خپل ټبر اغم زمرا خیال نو امور می دا سوا چې داغه په ډاډ داغه پندراست دای په خواهش ز تر دې ز پر چر رسیدلې.
ډاکټر راجولی شاه د شاعری کتاب سنگار نه علاوه د نثر، تنقید او د سیړن د لس کتابونه لیکلي دي او خپل د پی ډی سند یې پښتو ادب کې د بیلابیل دورونو باندې تر لاسه کړو.
څه څه دا ثابت کم چې پښتو دغه سند راټوکیدل لکه زنګلی بوټی باندې د دې وخت تر وخت خراج شوی د دې د ودې ترقی د لپاره تاریخونه چلی دلی دي. په دې کې مکتبونه ساز شوي دي. پښتون یو قام دی او تاریخ لري او ډېر زوړ تاریخ لري. دا سه ژبه تاریخ لري، ادب تاریخ لري او دا ادب چې تر دې پړاو را رسیدلی دی نو دا زموږ د مشرانو په یو شعوري زیار باندې.
دا شان ډاکټر راجولی شاه په نظر کې د پښتنو په ځمکه دا ترخګرې روانه شخړه د پښتنو په کلتور، ثقافت، ادب او په جون جواک باندې نیخ په نیغه برید دی.
دا سرکار چې د سوق خدا سه شوی دی چې راغلی دی او د پښتون کلتور د هیت او د صورت چې هر کر خدا داغه پروانولو پسې لګیدلی دی. اوس د دوی نه سوقاړي ستي جوړي او کم طرف ته لو براوانه ده نو پدې خو مونږ نه پویږو. خو برید دو براه راست حمله دا په پښتون قام په کلتور باندې.
ډاکټر راجولی شاه 15 زامن، دوه لونې، یو کونډه او په زرګونو مینوال دا خپل مرګ په ماتم پری خود. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چوپاری بے شک چوپاری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی جیسا
دوستو مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده. زموږ په درا یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اختر په ورځو کې په مختلفو ځایونو کې میلې لګي، خلک خوشحالیانې کوي. دا شان په جلال آباد کې هم د اختر په څلورمه ورځ په سراج العمارت کې میله لګېدلې وه او خلکو ورته له کلو او بانډو نه خپل ماشومان راغوستي وو. د اختر له میلې خوند او مزې واخیستې. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم د غلطه ورغلې وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
سره لدی چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي،
خو سراج العمارت بن یو له هغو څخه دی چې په عام ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیری لپاره ورځي، خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد ښاریانو سربیره خلک له کلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په سیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بن کې د ماشومانو د ساتیری لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې دوست محمد دی او د خوګانو د کوز بیا اوسېدونکی یم. د څو ورځې د اختر مصروف وو، نو د مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو، بېلابېل خوراکونه پې کوو، ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلې دې کې هم وزنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي، د اخترونو په مناسبت پېښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي، خو ځینې بیا له پېښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تېروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پېښور نه جلال آباد ته راغلې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستي وي او تر څنګ یې د شنو چایو څو سماواتونه هم کالو سر لګېدلې وي. یو تن سماواچی وایي چې په سږني اختر کې د چایو بازار ډېر ګرم و.
رحمت الله منم د اختر پر ورځ مونږ کار ډېر انشاءالله ښه فصلګونه خلک راځي. سږنی کال ډېر ښه اختر راغی، کومه بده واقع هم پکې ونه شوه. مونږ شکر د ښه مزدوري مو وکړه.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته، په ډورونټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ له سیل او تفرینه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا د اصرار عالم ومننا لړ خبرونه اورو.
د بلوچستان خان اب خلات د پاکستانی حکومت او بلوچ آزادۍ غوښتونکو ترمنځ لمنځګړیتوب انکار کړی. خو د بلوچستان وزیر الله ویلي چې جلاوت نه خان اب خلات میر سلیمان داوود بیرته راتګ په اړه هیڅ انکار نه دی کړی. د پاکستان څلور کسیز حکومتي ډلې د ګل پورس په لندن کې له میر سلیمان داوود سره لیدلی وو. له خبرو وروسته په یو بیان کې سلیمان ویلي چې پلاوی ته یې انکار کړی چې بلوچستان ته بیرته نشي تللی. خو د صوبې وزیر الله نن له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د هغوی دریز د انکار په معنی نه اخلي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د بشکال د بارانونو لړۍ نن په شپږم ورځ هم روانه ده چې د چارواکو په خبره ورسره په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې یې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلکو نن مشال ډو ته ویلي دي چې خوښ دوه کال وړاندې د دوی ټول بې کور شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو هلته د وسلوالو طالبان لخوا د دوی سوځول شوي کورونه لا هم نه دي جوړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ایران د غرب د بندیزونو لرې کېدل لږ تر لږه له نن څخه شپږ میاشتې وروسته پیل کېدی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د دې هیواد په پارلمان کې د اټومي تړون دفاع کړې. وایي د نړۍ له طاقتونو سره شوی دغه تړون متوازی دی. او ترکی وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې یې 1.5 وګړي وژل شول او شاوخوا 100 نور زخمیان شول. د ترکی وزیر اعظم نن په انقره کې په یوه خبري غونډه کې ویل لومړني شواهد ښایي چې دا حمله د اسلامي دولت ډلې کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ز فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار علمومن زمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې ته خوده پامان او وختونه بخیر.